سهار لاس بجیشوی احمد شبریم دا سادی رادو دا دی سات پخ پراونه که ساسو کوربا السلام علیکم. پریخ پراونه که دا امریکا دا متحد ایالاتونو دا ولسمشر دانالد ترامپ تازه سرگندونی لرو چې دا افغان سولی پا برخه که دا پرمختک خبره کوي. پا قطر که لامریکای پلاوی سره دا طالبانو دا خبرو پاره هم اوریده لشه. خوتر هر سمخ که خبرونه. افغانستان وی لی ایران او پاکستان اوس په زور افغان کډوال نه ایستل کیږي. د سولې ولسی حرکت نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې غونډه کوي او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر بند شوی دی. د دې وزارت ویند سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو له ستنولو لاس اخیستی دی. سید عبدالباسط انصاری وایي
ما فعلا از تاریخ 18-19
دی وایي د جون د میاشتې د 13مې، 19مې او 20مې راهیسې له ایران او پاکستانه هیڅ افغان کډوال په جبري ډول نه دی ایستل شوی. د افغانستان حکومت وایي چې 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان او لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په ایران کې اوسیږي. د بدخشان د کرهنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 60% خلکو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. د بدخشان د کرهنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
بیشتر از 60% مردم به غذای کافی دسترسی
دی. وایي تر 60% زیاتو کسانو ته په مړه ګېډه خواړه نه رسیږي. د دې لوی دلیل د امنیت خرابوالی دی، ځکه خلک نشي کولی چې خپل پټۍ وکړي او کار وکړي. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یوه راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شو وویل چې نږدې 44% افغانان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د سولې د ولسي حرکت غړي به نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې غونډه وکړي. د دې حرکت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په قرباغ کې به د سولې اوربند او د ملکي تلفاتو پر مخنیوي خبرې وشي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې د افغانستان هر ګوټ ته د سولې د غږ رسولو او د ملاتړ راغونډولو هڅې کوي. هغوی په وروستیو کې په هلمند کې هغو سیمو ته هم ورغلي وو چې وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او د هغوی له سیمه ییزو قمندانانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي. د سولې ولسي حرکت تیر کال له هلمنده پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دانالد ترامپ پرون پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. پر روسیه تور لګېدلی چې په 2013 میلادي کال کې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو پر پخواني مامور سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو په حمله کې لاس درلود. په حمله کې د نوې چوک په نوم کیمیاوي مواد کارول شوي وو. سکریپال او د هغه لور نږدې مړه شوي وو. د امریکا حکومت له دې عمله پر روسیې بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر پرون یو فرمان لاسلیک کړ او پر روسیې د بندیزونو دوهم دور اعلان کړ. د بندیزونه پر روسیې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د کنټرول او مهماتو د لمنځه وړلو د قانون له مخې لګول شوي دي، خو روسیې ویلي چې امریکا به پر خپل دې حرکت پښیمانه شي او دوه اړخیزو اړیکو ته به تاوان ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ویلي چې دا حرکت په امریکا کې د جمهوري ریاست له راروانو ټاکنو سره ارتباط لري او د واشنگتن دې حرکت نه دی حیران کړی. د داسې اوازو پاوچ کې چې د ترکمنستان جمهور رئیس مړ شوی خو د مرګ خبرې پټ ساتل کیږي، د روسیې صدراعظم دیمتری میدویدف ترکمنستان ته د تګ اعلان کړی دی. د میدویدف د رسنیو دفتر ویلي چې هغه به د اګست په 11 او 12 ترکمنستان ته لاړ شي او د کسپین په اقتصادي فورم کې به ګډون وکړي. د روسیې صدراعظم به د پلان له مخې د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو به خبرې وکړي. خو بیردی محمدوف د جولای له 15 نېټې راهیسې نه دی لیدل شوی. حتی د جولای 16مه نېټه چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګیرینی اشخابات ته لاړه، بیردی محمدوف ونه لیدل شو. له هغه راهیسې د بیردی محمدوف د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شي. د ترکمنستان چارواکي مکرراً وایي چې ولسمشر د اګست 15مې په رخصتۍ دی. په مرکزی مکسیکو کې پرون لږ تر لږه 3000 کورنۍ د ګاز د خپرېدو له امله بې ځایه شوې. د راپورونو پر اساس یو شمیر مشکوک غلو د طبیعي غاز یو نلیک څو ځای قطع کړي. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک د مسؤون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلي او په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. دا تخریب شوی نلیکه د تیلو د انتقال لپاره هم استعمالی شي او په مکسیکو کې د تیلو او غاز د انتقال مرکزی نلیکه ده. دا سی انګرل کیشي چې خلو د تیلو د غلا لپاره دا نلیکه تخریب کړي او شلولې ده. د جرمنی د خبری آژانس په حواله تر 500 زیات پولیس عسکر او د بیړنیو حالاتو مامورین سیمې ته استول شوي چې له غاز یې پاک کړي او له نلیکې د غاز د وتلو مخنیوی وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د سولې په تړاو خبري وکړي او یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې هیواد دا توان لري چې د افغانستان جګړه وګټي، خو نه غواړي چې په میلیونونو انسانان د دې ګټې لپاره ووشل شي. ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل:
With respect to Afghanistan, we've made a lot of progress. We're talking.
د ویډ افغانستان په ارتباط موږ ډېر پرمختګ کړی. مش خبری که وو په ورته وخت کې مو پرمختګونه کړی. مش هلته شمیر کمو، هلته از مش دانو لسم کال شو. مش په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده مخته وړو. مش کولای شو چې د افغانستان جګړه په دوه، درې یا څلور ورځو کې وګټو که مش وغواړو، خو زه نه غواړم چې لس میلیونه کسان ووشل شي. ولسمشر ټرمپ همداسې خبرداری تیره میاشت ورکړی وو، خو دا ځلې دا خبر هم وکړه چې د ده هدف د اټومي وسلې استعمال نه دی، د متعارفو وسلو د استعمال ده. تیره اونۍ داسې راپورونه خپره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 14,000 ته راښکته کړي، خو په دې برخه کې ولسمشر ټرمپ پرون د خبریالانو خبرو ته واضح ځواب ورنه کړ. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې شرط په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي، او له القاعده شبکې چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو مسؤوله ده، همداراز له نورو ترهګرو ډلو څخه لري شي. واشنگتن غواړي چې له طالبانو سره د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه بشپړه شي، خو د تړون لپاره پکار ده چې طالبان د کابل له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي. یو شمیر افغانان د سولې په معاملې کې بیړې ته اندېښمن شوي دي، او په دې نظر دي که چېرته امریکایي ځواکونه ژر تر ژره له افغانستانه ووزي، ممکن بیرته طالبان واکمنان شي. طالبانو چې نږدې نیمایي افغانستان یې لاندې کړی دی، په وروستیو کې ژمنه وکړه چې د ملکیانو ژوند ته به پاملرنه کوي، خو لا هم په افغانستان کې شخړې په شدت ادامه لري. د ملګرو ملتو د سه‌شنبې د ورځې د خپاره شوي راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,316 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي او 2,466 نور ټپیان شوي دي. په دې کې د تیرې اونۍ هغه 14 قربانیان نه دي شامل چې د کندهار هرات پر لار د دوی بس موټر پر ماین وخوت. د راپورونو له مخې دا ماین طالبانو ایښی وو. بلور تل طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. خلیلزاد پر ټویټر د دې خبر د تایید ترڅنګ لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د افغانستان له شرایطو سره مربوط دی. خلیلزاد دا خبر هم کړی چې طالبانو د اشاره ورسولي چې د سولې موافقه غواړي، خو خلیلزاد وایي د سولې ښه موافقه پکار ده. د خلیلزاد د خبرو او د دوهې د غونډې په ارتباط نور جزئیات د فرشتې جلالزی پراپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوهې ته ورسید. خلیلزاد پرون مخصوصاً په یوه ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو سره د خبرو د بیا پیل لپاره دوهې ته رسیدلی. خلیلزاد لیکلی: موږ د سولې موافقه غواړو، نه د وتلو موافقه. د سولې داسې موافقه چې د وتلو لپاره زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد په همدې ارتباط په یو بل ټویټ کې لیکلي: طالبان داسې اشاره رسوي چې دوی غواړي چې یوه موافقه وشي، او موږ د یوې ښې موافقې لپاره تیار یو. خلیلزاد د ښې موافقې جزئیات نه دي ورکړي، خو په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وایي له امریکا سره توافق به د سیمه ایزو او نړیوالو څارونکو په مخ کې اعلان کړي. سهیل شاهین په یو سمس کې چې ازادي راډیو ته یاستولی ویلي چې نړیوال شاهدان چین، روسیه، ملګري ملتونه، ګاونډي هیوادونه او نور دي. هغه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. په دوه کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي بنن د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې پیل کړې. د سرچینې چې نه غوښتل نومې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل چې د وسوالو طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ هم بحثونه روان دي. زلمی خلیلزاد پرون له اسلام آباد قطر ته ولاړ. هغه په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او د پوز له مشر سره وکتل. خلیلزاد پرون ټویټ وکړ چې مقابل لوري ته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي او د پاکستان پر رول مفصل خبرې شوې دي. خلیلزاد پر ټویټر په یو بل پیغام کې لیکلي چې سوله د افغانستان او پاکستان لوري د اعتماد وړ تضمین غواړي چې یو لوری به هم اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل پر ضد واشته استعمال شي. غیر کلی داسې ضمانت چې د سولې لپاره له هړخیزي بین الافغاني موافقې سره یو ځای شي په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ ارتباط او ترقی لاره پرانیستلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي لیکلي چې د خوشبینۍ وړ وخت را رسیدلی او دواړه هیوادونه باید له هغو فرصتونو کار واخلي چې په سیمه کې د رامنځته کېدو په حال کې دي. خلیلزاد اسلام آباد تر تګ مخکې ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته نږدې شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د ازادي راډیو د روان خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې چې وړاندې خبرو تاسو سندري اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راډوو چې د افغانستان د سولې مسله یې څېړلې ده او همدارس د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع یې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی سوله او انتخابات د افغانانو دوه ستر لومړیتوبونه. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې له یوې خوا د سولې هڅې ګړندۍ سوي او له بلې خوا انتخاباتو ته دوه میاشتې پاتې دي چې دواړه د افغانانو لپاره ډیر اړین او باید هر یو ته په خپل وخت کار وسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان باید دواړه ترسره کړي، خو د سولې په پلمه د انتخاباتو ځنډول د ولسواکۍ او ملي ارادو پر ضد عمل دی. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي سوله او انتخابات دواړه د پردیو په لاسونو کې دي. وړاندې په سرمقاله خلک یادونه سوي سره له دې چې محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله د انتخاباتو په پروسه کې تاوده روان دي، خو که انتخابات تر سره هم سي پایلې به یې ولس او نورو نمایندانو ته د منلو وړ نه وي. د لیکوال په باور واقعیت دا دی چې افغان ولس په خپلو ملي پروسو او برخلیک کې د خپل ارادې او واک خوندان نه دي، او ولس به ګام په ګام د پردیو د موخو لپاره بدمرغۍ او نامردۍ بدرګه کوي. ملیار من ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې باید د سولې ضمانت وسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې سند لاسلیک سي چې له مخې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو په ګډون ځینې ابتدایي ګامونه اخیستل سوي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي که په هر هیواد کې د سولې تړون لاسلیکیږي باید سیمه ایز او د نړۍ تاثیر لرونکي هیوادونه یې تضمین کړي چې دغه توافق به بیا ځواب ویونکی او ښې پایلې ولري. په ورته وخت کې اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې په خبرو کې باید ارزښتونه او لاسته راوړنې قرباني نه سي. د سرمقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې ټاکل سوي ډېر ژر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ اتم پړاو خبرې په دوحه کې پیل سي چې دا یو ښه خبر دی. لیکوال سپارښتنه کوي افغانان داسې تلپاتې سوله غواړي چې د نوي نسل غوښتنې او د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ